سلام ستړي مشه اته بجې شوې د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مو زه سفي الله ستانګزای خراغلاس وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ امریکای چارواکی وایي له پوځي حضور پرته هم په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو مخه نیولای شي.
د امریکا متحده ایالاتو پر وړاندې ګواښ کله افغانستان سرچینه واخلي په هغه حد کې به وي چې وکولای شو په هغه ځای کې د پښې ځای درلودو پرته یې مخه ونیسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په کابل کې وویل چې طالبان سیاسي پروسه نه مني او هڅه کوي په زور افغانستان ونیسي دا نامشروع عمل دی.
دا ډیره مهمه ده چې طالبان باید په دې وپوهیږي چې که سیاسي حللار ردوي او هڅه کوي چې هیواد په زور ونیسي نو دا غیر مشروع لاره ده او تلپاتې به نه وي.
فرانسې په پاکستان کې خپلو وګړو او کمپنیو ته ویلي چې په موقتي ډول دې له دغه هیواده ووځي. اوروزګان کې د روژې په مناسبت د فوټبال شپنې لوبې پیل شوې.
ټورنمنت کې ولس ټیمونه ګډون لري.
دا او نور مسایل تر خبرونو وروسته. سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. په جلال آباد ښار کې د درملو شرکتونو او درملتونونو لدې کبله کاربندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. او په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د شپږ میلیونه دوزه سپوتنیک وی واکسین د پیریدلو قرارداد لاسلیک کړ. پوره خبرونه. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې کړې ده. له ترکمنستان د ټاپي د پروژې مدیر محمد متیرات امانوف کابل ته تللی وو او هلته د امنیت شورا لمرستیال عباد الله عباد سره د امنیتی پلان لاسلیک کړ. د امنیت شورا د اعلامیه له مخې د ټاپي امنیتی پلان د سو هیوادونو د هغې لویې پروژې له تطبیق او ودې سره مرسته کوي چې له ترکمنستانه جنوبي آسیا ته ګاز لیږدوي او د سیمه ییز ثبات او بسیاینې سبب ګرځي. امنیت شورا وایي ټاپي د افغانستان مهمه پروژه ده چې د سیمه ییز امنیت او د ادغام له سیاست سره مرسته کوي او د سیمې لوبغاړي هیوادونه لکه پاکستان او هند په ګډو کې سره متحد کوي. د ټاپي د ګازو په پروژه کې 1300 کیلومتره د ګازو پایپ لاین شامل دی. افغان چارواکي وایي تمه ده سږ کال د دې پروژې کار پیل شي چې ورسره به لسګونه زره افغانانو ته د کار زمینه هم برابره شي. په جلال آباد ښار کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کابل کاربندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. د دغه ښار د درملیزو خدمتونو او درملتونونو مالکانو پرون په همدې اړه په جلال آباد ښار کې اعتراضیه غونډه وکړه او ګواکې وکړ چې دا اقدام کولای شي په دې برخه کې شوې پانګونه زیانمن او زرګونه کسان بیروزګاره کړي. په ختیځ زون کې د درمل پرونکو اتحادیه مشر نجیب الله صاحب زاده په دې غونډه کې وویل
د انحصاري شرکتونو خبره ده. ویل کېږي چې تر وړاندې شوې ده ریاست جمهوریت ته 15 شرکتونه تر 10 شرکتونه پورې دي وسی او هغه دی بیا انحصاري توګه باندې دوار اوري او هغه دی بیا زنجیري د وخانی ولري او نور دغه سکتور چې د نه تسلل خلکو کې کار کوي دا دی محروم وسی. قانون دی باید د خصوصیتور سره یو ځای ولسی ګټو په مخه باندې هغه ترتیب او جوړ شي.
د ښاغلی صاحب زاده په خبره خصوصي سکتور د هیواد په کچه په دې برخه کې میلیونونه ډالره پانګونه کړې او شاوخوا تر سلګونو زرو کسان پکې په کار بوخت دي. اعتراض کوونکو ګواښ وکړ چې که افغان حکومت د دوی غږونه وري نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د ننګرهار د والي دفتر وایي په دې اړه بل کابل سره خبري وکړي. په لغمان کې ترافیکي پیښې دوه تنه ووژل. د پنجشنبې په ورځ ماسپښین 3 بجې د کابل جلال آباد پر لویه لار د قرغیو ولسوالۍ اړوند خیرخیلو سیمه کې د ټیلر او مارسیډیز موټرو ترمنځ ټکر شوی چې له امله دوه تنه وژل شوي او نور ټپیان دي. د لغمان د والي د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته پاستول شو معلوماتو کې ویلي ټپیان نږدې روغتیایي مرکز ته انتقال شوي او وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د معلوماتو له مخې پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دغه هیواد کې تیر کال 299 میټریک ټونه ځمکني توت تولید شوی. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هرات ورسته کندوز بلخ فاریاب سرپول دایکندي میدان وردګ کابل پروان هغه ولایتونه د سي ډېر ځمکني توتانو تولید شوی دي. دغه میوه هر کال په ازین ولایتونو سی اقلیمی شرایط مساعد ته زیاتی
د کرنې وزارت وایي د افغانستان اقلیم د دې میوې کرکیله ته مساعد دی او لڅو کلون رئیس خلکو ورته مخه کړې ده. دغه وزارت په وینا هر کیلو توت په بازار کې په شاوخوا 200 افغانۍ پلورل کیږي. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې به سږ کال تر سلو په زیاتو پراختیایي پروژو کار پیل کړي. د غزنی والی جنرال سید عمر نورستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په غزنی ولایت کې سکل منګه یو سلو شپارس انکشافي پروژې لرو چې دغه د نوبل اتلس انکشافي پروژې شامل د پلان ولایتي دی منګه چې اوس دجدې ورځو کې عملی کار پیل شي او اتنوي نور انکشافي پروژې خارج د پلان انکشافي نه دي چې هغه به هم نه د بودیجې چې منظور شو سینه هغه تخصیص شي ان شاء الله هغه به مرسته او پیل بسي.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې د سختو جګړو لامل پکې پراختیا پروژې له ستونزو سره مخ کیږي. په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیونه ډوز سپوتنیک وی واکسین د پیرلو قرارداد لاسلیک کړ. دغه واکسین روسیې جوړ کړی. کاظم جلالی د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا ته د پنځمې پر ورځ ویل دغه میلیونه ډوز واکسین به د جون او دسمبر میاشتو ترمنځ ایران ته ورسیږي او 1.5 میلیونه کسانو ته به تطبیق شي. جلالی دغه راز ویل دوه ایرانی شرکتونو له روسیې سره د واکسین د ګډ تولید یو قرارداد هم لاسلیک کړ. ایران د کووید 19 ناروغۍ د یوې نوې څپې سره په مبارزې بوخت دی. دغه هیواد دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړ چې په هر څلور دقیقو کې یو کس په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله مري. په ایران کې څه باندې 1.2 میلیونه کسان په دې ویروس اخته شوي او تر 15,000 ډیر کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. بیا هم له ایران د ایران د اټومي تړون د بیا احیا کېدو په اړه خبرې د پنځمې پر ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پای ته ورسېدې. ایران او د یاد تړون نورو لاسلیکونکو هیوادونو لکه بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې تېرونې د خبرې اترې رغونکې بللې وې. خو د سېشنبې پر ورځ د ایران له خوا په نتنز اټومي بټۍ کې تر 2% پورې د غني شوي یورانیمو د تولید اعلان د ویانا پر خبرو سیورو یې وغوړاوه. په دې خبرو کې اروپایان د واشنگتن او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تړون پر سر اختلافات له کبله منځګړتوب کوي. ایرانی چارواکي وایي د اقدامې په نتنز اټومي بټۍ د بریټ په خبرګون کې کوي. دوی په دې بریټ کې اسرائیل ښکیل بولي. په ویانا کې تر 2 ساعتونو خبرو وروسته ډیپلوماټانو وویل دوی کاري ډلې په بحثونو ته دوام ورکوي چې څنګه کېدای شي امریکا پر ایران بندیزونه لري کړي او ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنو ته بیرته راوګرځي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر لږګونو روسانو او شرکتونو د پنځمې پر ورځ نوي بندیزونه ولګول. د ولسمشر جو بایدن ادارې د اعلان لمخې په دې بندیزونو کې له دې هیواد څخه د لسو روسي ډیپلوماټانو ایستل شامل دي. د دې اقدام دلیل هغه څه خودل شوی چې دوی په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې مداخله بولی او هم دا د کرملین اړوندو هکرانو لخوا د امریکا پر دولتي تاسیساتو د برید خبرګون خودل شوی. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي ولسمشر بایدن د دغو نویو اجرایی تحریمونو فرمان لاسلیک کړی دی. دا بندیزونه به د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې اړیکې نورې هم کړکېچنې کړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولوله. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته امریکایي چارواکي وایي واشنگتن له پوځي حضور پرته کولای شي په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو پر وړاندې د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي. دا څرګندونه روسه له هغه کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې پر ورځ اعلان وکړ خپل ټول ځواکونه به د سپتمبر 3 نیټه له افغانستان وباسي. طالبان به د امریکا دغه پریکړه د دوه هیله تړون څخه د امریکا ښکارا سرغړونه بولي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالات وایي دغه هیواد به له پوځي حضور پرته په افغانستان کې د القاعده ډلې احتمالي احیا کېدل په نظر کې ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د پنځشنبه پر ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته په دې اړه وویل چې د هیواد د هر ډول ګواښونو په پام کې نیولو لپاره ابزار لري. هغه زیاته کړه
threat against the homeland now emanating from Afghanistan.
د امریکا متحده ایالاتو پر وړاندې ګواښ کله افغانستانه سرچینه واخلي په هغه حد کې به وی چې وکولای سو په هغه ځای کې د پښې ځای درلودو پرته یې مخاوني سو. زموږ ورتیاوی په تیرو شلو او حتی لسو ورستوي کلونو کې د پام وړ ډیری او لا شي سوي دي.
20 years or even the 10 years.
بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جک سولیوان هم ویلي چې واشنگټن کولای سي په افغانستان کې د ترهګری زو ګواښونو پر وړاندې لاس پکار سي. سولیوان په دې اړه د سی ان ان خبري شبکې سره په یوه مرکه کې داسې وویل
It is simply a fact that our ability to deal
دا یو واقعیت دی کله چې هلته د امریکا متحده ایالاتو او ائتلاف قواوې نوي لا ګواښ سره زموږ د مقابلې ورتیا به بدل شي. خو باور لرو چې په سیمه کې زموږ وضعیت په پاغه ست پاتېږي چې وکولې سو په افغانستان کې ته ترهګري ګواښ وځپو.
سولیوان زیاته کړې چې واشنگتن په افغانستان کې د شوزو او جنوم لاټر ته دوام ورکوي او د په وینا طالبانو ته پیغام واضح دی.
We intend to support Afghan women and girls through humanitarian
موږ نیت لرو د بشری مرستو لاره د افغان شذو او جنوم لاټړ وکړو او طالبانو ته یو ښکاره پیغام ورکړو چې ک نه غواړي ل نړۍ بیل وسی او د نړیوال ټولنې لخوا محکوم او یوازې سي نو د تیرو شلو کلونو پرمختګنه او لاست راوړنی به شاته نه کړی.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 18 می له افغانستان څخه وباسي. طالبان ویلي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې ځند د دوهې د تړون ښکارا سرغړونه بلل کیږي. د غډلې د پنځمه پر ورځ په ویلامي کې وویل چې د تړون د سرغړونې عواقب به د امریکا په غاړه وي. امریکا او طالبانو د 2020 کال د فبروري پر 19 یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې ټول بهرنی ځواکونه باید د روان کال د می تر لمړۍ نیټې له افغانستان څخه وتلی وای، خو شرط پکې دا و چې طالبان به هم د تروریزم پر ضد مبارزې ژمنه کوي. ولسمشر بایدن مخکې ویلي و چې د می تر لمړۍ نیټې د ځواکونو وتل له تخنیکی او لوجستیکي پلوه ګران کار دی. امریکا د محل په افغانستان کې 2500 سرتیر لري. د دې ترڅنګ 1000 نور سرتیر د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیر دي. ناتو هم ویلي چې خپل ځواکونه به تر سپتمبر د مخه له افغانستان څخه وباسي.
اوس به امر شو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د سفر په اړه راپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان سیاسي پروسه ونه مني او هڅه وکړي افغانستان په زور ونیسي نو دا نامشروع عمل ده. ښاغلی بلینکن چې په یو نا اعلان شوي سفر پرون کابل ته تللی و او هلته له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره وکتل، وی ویل چې د طالبانو په ګډون هیڅ ډله په افغانستان کې کورنۍ جګړه نه غواړي، خو هغه ګواښ وکړ چې که طالبان کورنۍ جګړې ته لمن ووهي نو غوښتنې به یې ونه منل شي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه راپور ته.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ویستلو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته کابل ته د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن سفر. خاغلی بلینکن د پنځشنبه په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغی. نوموړي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله سره تر لیدنې وروسته د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې وویل که طالبان په امریکایي ځواکونو د حملې هڅه وکړي سخت ځواب به ورکړل شي. دی وایي د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري. نوموړي ټینګار کوي چې طالبان باید سیاسي حل لار رد نه کړي.
It's very important that
دا ډیره مهمه ده چې طالبان باید په دې وپوهیږي چې سیاسي حل لار ردوي او هڅه کوي چې هیواد په زور ونیسي نو دا غیر مشروع لار ده او تلپاتې به نه وي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د مئی د میاشتې لومړۍ له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل پایل او د سپتمبر په 11 بشپړ شي، خو هغه څه چې لای هم یو شمیر خلک په اړه اندیښنه لري د بهرنۍ ځواکونو لوټلو وروسته په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل کېدو شونتیا ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان د کورنۍ جګړې د پیل هڅه وکړي د ملګرو ملتونو له تور لیسټه د دې ډلې د مشرانو د وستلو په ګډون به یو شمیر نورې غوښتنې هم ونه منل شي.
طالبان وایي ځینې شان غواړي له افغانستانه د نړیوالې ټولنې ملاتړ په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل او دا چې د دې ډلې مشران آزادانه وکړای شي سفر نه وکړي، خو که دوی کورنۍ جګړې تحریک کړي نو هیڅ غوښتنه به یې ونه منل شي.
طالبانو د خغلی بلینکن د ورستۍ او څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي، خو د ډلې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو اعلان ته په خبرګون کې امریکایي لوري د جبنو په ماتولو تورن کړي دي. ته د ډلې له لوري په خبره شوی اعلان کې راغلي دي چې له افغانستانه لقید او شرط پرته د امریکایي ځواکونو د وټلو پریکړه د هیواد په اړه د امریکایي مقامات سم درک دي. په خبر پانه کې راغلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان وځي، خو څو میاشتې نه ځند د دې گواهی ورکوي چې یاد هیواد خپل ژمنه هیروي. طالبانو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوه هید تړون نه عملی کولو پړه د امریکا پر غاړه ده او د پایلو پاړی هم باید یاد هیواد ګرم وبلل شي. که څه هم طالبانو ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر بشپړې وطنې پورې د افغانستان په اړه په هیڅ کنفرانس کې ګډون نه کوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له طالبانو، افغان سیاسینو او ښکېلو اړخونو غواړي چې د ترکیې په ناسته کې چې ټاکل شوې د رواني اپریل میاشتې په 24مه پیل شي برخه واخلي. په همدې حال کې د افغانستان له جمهوریت ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له خاغلی بلینکن سره په لیدنه کې د تروریزم پر ضد د ټولو هیوادونو پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ. ویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ته درناوی کوي او افغانستان به هڅه وکړي چې د لیکت په پروسه کې لازمه همکاري ترسره کړي. خبر پانه کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې لیدنه کې ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو مناسباتو د کمزوري په معنی نه وي او امریکا له افغان دولت او خلکو سره خپل تعهداتو تجمنه ده. خاغلی بلینکن دا هم ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان او دغه هیواد لامنیتی او د فایز وکونو خپل ډیپلوماټیک او بشر دوستانه ملاتړ ته ادامه ورکوي او د افغانستان د سولې بهیر د اسانتیو په موخه به خپل هڅو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار قومي مشران غواړي د تورخم لاره دی یوازې په تذکرو د تګراتک زمينه برابر شي. دوی وايي پرته له تورخم پر ډیورنت کرخه د اوخت را اوخت په نور ټولو دروازو کې خلک په تذکرو باندې تګراتک کوي چې په خبره باید دا چاره په تورخم کې هم عملی شي. د قومي مشرانو په باور د پاسپورتونو، ویزو او نورو رسمي چارو له عمله ساعتونه ساعتونه مسافر چې ډیری ناروغان او کاروباریان دي په تورخم کې ځنډیږي او ستونزې ورته جوړې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
شاوخوا او یا کلن ملک کفتر خان د ننګرهار اوسیدونکو او یو قومي مشر ده. کفتر خان وایي لکه مې ورځ چې د تورخم لاره د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه لازمی شوی، بیا یې لناچار ورځ له پولی پوری غاړه د خپل خپلوان او وزیزانو مړ او ژوند نه دی کړی. د کفتر خان په باور ډیورن کرخ دواړه غاړه قومونه د یو وجود په شان دی او باید ترمنځ د تګ راتګ پر مهال خندونه لمنځه یوړل شي.
اوس ما خپل مانس کوم د یالته ماو کی مړو سخر ما مړو بل ما مړو اغل از یوز بتا تیم نه مورغله. نو دا خبره چې کوم وایم تاغه سي د ټولو خلکو ستونزې وي، نو دغه ستونزې لپاره موږ د ټول د مشرقي خوانه چې مثال دغه خلکو ته تکلیف او اسانتیا برابر شي.
د ننګرهار د قومي مشرانو په خبره له تورخم دروازې هر ورځ زرګونه کسان تګ راتک کوي چې ډېرې سره یې خزي ماشومان او ناروغان ملګري وي. د شینوارو یو تن قومي مشر ملک عارف وایي د پاسپورتونو او ویزې د رسمي چارو د ترسره کېدو په خاطر ساتونه ساتونه او حتی ټول ورځ خلک په تورخم کې تر شنه اسمان لاندې تیروي. د وایي ډیری مسافر چې د ورځې لمخې رسمي چارې بشپړې نشي نو د شپې تیرولو د ځایونو د نشتوالي له کبله شپه بیرته جلال آباد ښار ته رسوي او د پاتې کارونو لپاره بیا سهار وختي له ښځو او ماشومانو سره تورخم ته ځي.
موږ په تورخم کې داسې یو ځای نه لرو چې زموږ زنانه پاتې شي او مثال تشپه وکاني. لکه څنګه چې په چمن باندې دغه تذکیرې کار شروع دی، په پکتیا باندې شروع دی، باید دغسې دواړه دولتونه که زموږ غږ وانه ورید شي موږ به دواړه طرفه لري بندو.
د ننګرهار د قومي مخورو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت د قومي مشرانو یوه جرګه کوزي پښتونخوا ته تللې وه او هلته یې په دې اړه له ځینو قبایلي مشرانو سره کتلي وو. د دغې جرګې یو قومي مشر لالا غا کاکړ وایي دوی قبایلي مشرانو ته ننګرهار ته د راتګ بلنه ورکړې څو دغلته یوه اجرایوي کمیټه جوړه او د افغانستان او پاکستان مسؤلین په تورخم کې د شته ستونزو له منځه وړلو لپاره وهڅوي.
کوم قومي مشران څه والته دا فردي مشران او دا نور هغه مشران څه هغه هلته حضور لرو د لاغوی ته مونږ دعوت ورکړل. هغوی انشاءالله دې خواته به راځي سره په ګډه همکاري کوي او بل سره چې په دې دواړو حکومتونو باندې ولسي فشار راوړو او دغه مشکل زمونږ د ټولو ولسونو حل شي.
له نن نه تر نږدې څلور کال وړاندې خلکو د ډیورن له پولې په ازادانه ډول تګ راتګ کاوه، خو په دې وروستیو کلونو کې لکه چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ پر ډیورن کرخه یو بل ته د ترهګرۍ د انتقال دعوی او بې باوري زیاتې شوې، نو پاکستان پر دغه کرخ اغزن سیمونه او پر ځینو لارو چې د تګ راتګ لپاره د تورخم بدیلې لارې وي دروازې نصب کړي. د تیر مریض کال د میزان پروستیو کې کله چې لا تمیشتنی ځن روس ته پاکستان په جلال آباد کې د دغه هیواد د ویزې د بیا ورکړ اعلان وکړ، په یو مخ د څو ولایتونو له 15,000 ډیرو خزو او نرو ورته مراجعه وکړه چې لامل یې ګڼه ګڼه جوړه شو او 14 خزې پکې ووژل شوې او 3 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د قومي مخاورو د دې غوښتنې په تړاو که څه هم پاکستانی مقاماتو په نظر اخیستو بریالي نه شو، خو د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تورخم کې اوس مهال د پخوا په پرتلا اسانتیاوې رامنځته کړي او د ډېرې ګڼې ګوڼې د مخنیوي په پار لازم اقدامات ترسره شوي دي.
په تورخم خارګوټي کې به نور سهولتونه هم رامنځته شي، د کورنۍ چارو وزارت سره هم همغږي شوې ده تر څو په تورخم خارګوټي کې لازم سهولتونه برابر شي. تر دا مهاله پورې هلته د مسافرینو تګ راتګ لپاره یو خاص لار جوړه شوې ده تر څو ځینې خلک استفاده ونه کړي، بیروبار جوړ نه کړي. تر څنګ چې یو عمده ستونزه وه هغه د ګنډیمارانو نه وه یا په قاچاقي ډول د توکو لېږدونکو، ننګرهار والي تیره اونۍ پریکړه وکړه چې ګنډیماران به له دې وروسته چار نه ترسره کوي او د دوی په حرکاتو یې بندیز لګولی.
د یادونې وړ ده چې تورخم دروازه دمګړی په اونۍ کې شپږ ورځې د مسافرو پر مخ خلاصه وي چې د ځایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې هر ورځ پرې په اوسط ډول 15,000 کسان تګ راتګ کوي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
کومې مون په مرتب کې د باران لپاره پناه نه شته مون په سمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. اوس هم اسمت ساروان د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وایي.
آیا افغانستان به یو وار بیا د تروریستانو پر خوندي پناځای بدل شي؟ دا پښتنه نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ غنه کې کړې ده. ورځپاڼې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11مه په نیویارک او واشنگتن کې له تروریستي حمله وروسته د ورته بریدونو د مخنیوي او ترهګرو ته د سزا ورکولو په اړه افغانستان ته د امریکایي او ناتو پوځیانو د تګ او اوس له دې هیواده د دغو ځواکونو پر وتلو له رڼا اچولو وروسته دا پوښتنه کړې چې آیا افغانستان به بیا د امریکا ضد ترهګرو پر ځای بدل شي؟ ورځپاڼې دې پوښتنې ته د دوو ځوابونو هڅه کړې. لومړی لنډ مهال او دوهم اوږد مهال. د نیویارک ټایمز له مخې په لنډ مهال کې به افغانستان بیا د امریکا ضد ترهګرو پر ځای بدل نشي، خو په اوږد مهال کې ګرانه ده چې دې پوښتنې ته ځواب وویل شي. نیویارک ټایمز لیکي استخباراتي چارواکو د ولسمشر بایدن حکومت ته د افغانستان د راتلونکي په اړه په مجموع کې چاره انځور شولې. اټکلې کړي چې طالبان به جګړې ته زور ورکړي او د سیمو د لاندې کولو هڅې به جاري وساتي او له بلې خوا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې احتمال نه لیدل کیږي. ورځپاڼې په دې لیکنه کې له افغانستان امریکا ته پر ګواښ تمرکز کړی او لیکلي دي چې استخبارات باور لري چې القاعده او نورې تروریستي ډلې په فوري ډول له افغانستان امریکا ته خطر نشي پېښولی او همدا مسأله د دې سبب شوې چې بایدن او اداره یې له افغانستان د ځواکونو ایستلو ته وهڅي شي. ورځپاڼې په دې برخه کې د کانګرس د استخباراتي کمیټې د رئیس ادم شیف څرګندونو ته هم اشاره کړې چې د سه شنبې په ورځ په یو مرکه کې وویل د افغانستان له خاورې د تروریستي برید خطر صفر نه دی، خو حاضر دمه د نړۍ تر نورو برخو لشته. ستار ټریبیون ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه خبره کړې، خو دې ورځپاڼې د دې نظر خلاف چې له افغانستان امریکا ته د تروریزم خطر کم دی د کولمبیا پوهنتون د استاد سټیفن بیدل تحلیل ته اشاره کړې چې وایي لا هم د افغانستان له درکه اندېښنې شته. پروفیسر بیدل چې په خوای په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ته مشورې ورکولې وایي دا احتمال هم شته چې له افغانستان د امریکایي او ائتلافي پوځیانو له وتلو وروسته القاعده شبکه په دې هیواد کې ځان بیا منظم کړي.
ورزور روزګان ته هلته د روژې په مناسبت د فوټبال شپنی لوبي پیل شوې. د سپورت د برخې ځای مسولین وایي یاد لوبي به ډیر شپې دوام کوي او د یاد لوبو څخه هدف د ځوانانو یووالی او پروژې کې د شپې لخوا مصروف ساتل دي. په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته.
د ترینکوټ شار په زړه کې د جان محمد په نوم لوبغالی دی چې زرګونه کسان پکې کې د روزماتي ورسره ټولیږي او د غلوب ننداره کوي کوم چې په دغه ولایت کې د روزې په مناسبت د شپې لخوا پیل شوی دی. د غځوانانو د لوبغالی په څنډه کې بړستنی اواری کړي توري او شنی چاوي لګوړي سره یو ځای ورته پرتی دي او د خپل خوشي موسیقي هم اوري. ګان کې د فوټبال د اجیر ششپنی لوبي د ولس لوب د لوترمن سپیل سوي دي. د ورزګان د فوټبال د ادارې مشر میرزا محمد امیرزی وای یا د لوبي به د روزې په میاشت کې د شپې له خوا دوام وکړي. نوموړی وای د یاد لوب څخه هدف د ځوانانو ترمن زیوالي او د روزې په مبارک میاشت کې د شپې له خوا د ځوانانو مصروف ساتل دي.
دغه ټورنمنت کې ولس ټیمونه ګډون لري چې ای بی ګډ ټیمونه دي. آزاد ټورنمنت دی. دغه ټورنمنت دوام به د روزې تر 29 تاریخ پورې دوام ولري ان شاء الله. او مشتسب دلته د ټولو لوبو د نندارې کوونکي شاهدان یو.
هغه لوبغاړي چې جګړه ځپلي ورزګانی ځوانانو ته د خوشحالي او فضا برابر کړي د لوبو په تر سره کېدو زیات خوشاله دي. د لنور ځوانانو هم غوښتنه کوي چې د نشي توکو له استفادې او نور ناوړه کارونو څخه لاس واخلي او راځي سی په دغه ډول لوب کې دي ګډون وکړي. خان محمد او میرزا ولی ازادي راډیو ته ویل
زیات خوشاله يم چې پر جام مبارک کې موږ داسې ټورنمنټ لرو. په خاص چې داسې ټورنمنټ چې په لوري اچولې دي چې د ځوانانو د راجذبېدو د ځوانانو د اصلاح کېدو لپاره زیات مپیټ امیدالې سي. په خاص توګه د ټولو ځوانانو څخه مهیله ده چې ورزښت مخه کې او همدارنګ خپل دغه ارزښمن وخت په بی ځای توکو او بی ځای وختونو او شان باندې استعمال نکي.
او ډیر خوشاله ډیر ځوانان رمانته سي دي ډیر شخن کې شپه زاکي چې لوګه کې زاد روزګان حمیرت څخه ډیر مننه کوم چې دومره پروګرام او په دومره کم ځانات کې انتماد کې سره رسولې دروز.
روزګانی ځوانان چې لکلون رئیس د جګړو په ور کې سوزي یوازنی خوشحالي او زهني ارامي له همدی لوب تر لاسه کوي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
فرانسې په پا پاکستان کې خپل وګړو او کمپنیو ته ویلي چې په موقتی ډول له دغه واده ووزي. دغه اقدام وروسته له هغه کېږي چې په پا پاکستان کې د فرانسې ضد تاوتریخوالی دوام لري. وروسته له هغه چې د فرانسې حکومت د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو د بیا خپرېدو په اړه د یوې مجلې له حق څخه ملاتړ وښود، د پاکستان په ګډون په ډیری مسلمان میشتو وادو کې اعتراضونه وشول. په دې اړه فریبا ظاهر رپورټ جوړ کړی.
لمیاشت راهیسی د اسلامي نړۍ هیوادونه د فرانسې حقوق سرګندونو ته په قهر دي چې وای د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتورونو د خبراوي په برخه کې د یوې فرانسوي مجلې د حق ملاتړ کوي. د دغه اعتراضونو په دوام د رواني اونۍ په پایل کې زرګونه پاکستانی اسلام پالي د دوی د یو مشر د نیول کېدو له کبله د پاکستانی پولیسو سره ونښتل. دغه نیول سوی کس له پاکستان څخه د فرانسې د سفیر د ایستلو غوښتنه کوله. په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت پرون د اپریل 15 په پاکستان کې فرانسوي وګړو ته په یو ایمیل کې وویل په پاکستان کې د فرانسې ګټو ته د جدي خطر د ګواښ له کبله فرانسوي اتباو او کمپنیو ته سپارښتنه کیږي چې په موقتی ډول له دغه هیواده ووزي. په ایمیل کې راغلی چې دا کسان به په موجودو تجارتي الوتکو کې انتقال سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون خبريالانو ته ویل چې د دې هیواد پولیس د وضعیت کنټرولولو وړتیا لري او زیاته کړې چې ټول فرانسوي وګړي په دې هیواد کې خوندي دي او هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت شاوخوا ته نور امنیتي پرسونل ځای پر ځای شوی او د دیوال مخ ته کانټینرونه د دفاعي سپر په توګه ایښودل شوی دي. تر دې ورس د مخه د پاکستان حکومت پر ویتوندلار اسلام پالي ډلی تحریک لبای کې پاکستان چې د دغه تاوتریخوالی او اعتراضونو مشري کوي د بندیز اعلان وکړ. د تحریک لبای کې پاکستان یا ټي ال پی مشر سعد رضوی د اپریل پر 12 په لاهور ښار کې ونیول شو. تر دې اقدام وروسته د رضوی پلویان د پاکستان په ټولو ښارونو کې سړکونو ته راووتل. په دغه ناندریو کې د اپریل پر 12 په اسلام آباد کې لشتروژه 15 کسان وژل شول چې دوی پولیس افسران ول. پولیس وای رضوی د دې هواد د تروریزم ضد قوانینو لمخې نیولې دی. د 2020 کال په سپتمبر کې فرانسوي مجله شارلي ابدو د اسلام پیغمبر حضرت محمد ته منسوب هغه کاریکاتورونه خبره کړل چې په دې هواد کې وشون کې د بیان د ازادي په درس کې جوړ کړی وو. د غشون کې ورسته په فرانسې کې د اسلام پالې لخوا ووژل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دغه کارتون د خبرېدو د حق دفاع وکړه او پر خبرګونونو ورسره په اسلامي هوادونو کې راپورته شول.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. تمه ده د ټاپي پروژه چې له ترکمنستان جنوبی آسیا ته غاز لیږدوي سکال پیل شي. په جلال آباد کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کابل کاربندیز کړی چې ګواکي حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. په لغمان کې پرون ترافیکی پیښې دوه تنه وژلي او نورې ټپیان کړي دي. افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دې هیواد کې تیر کال 299 میټریک ټنه ځمکني تود تولید شوی دی. په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیونه ډوزه سپوتنیک وی واکسین د پیرېدلو قرارداد لاسلیک کړی دی. د ایران د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبرې د پنځمې پورز د اتریش په پلازمینه ویانا کې پای ته ورسېدې. د امریکا متحده ایالاتونو پر لسګونو روسانو او شرکتونو یې د پنځمې پورز نوي بندیزونه ولګول. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. په دوی منی مای کې 219 پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړې پروګرام او کور کله رادیوي خبرونه.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم ربندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خرغلاست. د دې هونې د خبرونې موضوع د زیګون پس د میندو د وزن زیاتوالي ته ځانګړی شوی دی. ل زیګون وروسته د میندو چاغواله یا د وزن زیاتې د یو معمولی پیخه ده چې اکثره میندې ورسره مخامخ کیږي. خو ولې ډیره میندې ل زیګون وروسته وزن اخلي یا چاغيږي؟
بعضي هورمون د پس له ولادت یا پس له زیګونه سبب د چاغي دی میندو کیږي.
ل زیګون وروسته میندې باید کوم ټکی په پام کې ونیسی چې د وزن د زیاتوالي مخه ونیسی؟
د خوړو تقسیم اوقات جوړ کې سې کوم خوړه د ورځنۍ خوړو کې اضافه کې او کوم لری کې تیر.
په خزو کې د نارینه په پرتله د وزن زیاتوالي څومره خطرناک دی او د کوم ناروغیو لامل ګرځي؟
میرمن او په د پخو رګونو کې خسیغه تمګا ډیپ وینس ترومبوز زوایو د حالت پیدا کیږي، یعنی وینه لخته کیږي یا وینه علاقه کیږي په رګونو کې.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دی وې داسې مور په غک پیلېږي چې لزی ګونو وروسته یې وزن زیات شوی دی.
دوه درې ولادت نه چوکړه بعد هغه نظم وزن جګلاړه ډیر هغه منی ولای قسمی منی ولای چې وزن کم کم خو د سو چې زمينه نه مسایدې ده د دې خاطره اوس چې زمينه مسایت شنو شروع مې وکړ. دوه کال کې تقریبا 3 کیلو وزن کم کړی.
دا د څلورو کوچنیانو مور عائشه وه. هغه وایي وزن یې تر زیګون وړاندې مناسب وو. ډاکټر امینا بلخزه ده چې لزیګون وروسته یې وزن زیات شوی. هغه وایي ډیره هڅه کوي چې خپل وزن را کم کړي او تر دې دمه یې هڅې بریالۍ هم دي. هغه وایي تر اوسه د خپل خوخي وزن ته نه درسېدلی خو ډاډه ده چې د هڅو پایله به یې مناسب وزن ته ورسوي.
د ولادت سره سم وزن می مخ په زیاتې دو ځکه چې ما هر وخت قوي خواړه خوړل چې زه هم شوم شاته تغذیه واخلو. خو دې پام نو چې تر حد زیات شحمیات او کاربوهایدریتونه پروتین بزما د ډیر چاغښت سبب وګرځي او تر څنګ می استراحت هم کوي. کله چې ځان ته متوجه شوم چې وزن می هر ورځ تر بلې زیاتېږي نو دا تشویش راته پیدا شو چې خدای مکړه په ناروغي اخته نشم نو مکل هوډ وکړ د پلیتک او کم خواړه او حق خواړه چې ډیر پروتینی او شحم لرونکي خوړو څخه می ټټه وکړه او هغه چې 8 کیلو می وزن کم کړی.
شفیقه بل مور د چې د وزن کمولو لپاره هڅه کوي. د هغې په خبره وزن یې لږ ګونه پس زیات شوی خو د مناسب خو خوړو او ورزش په کولو سره یې اوس وزن راکم کړی دی. هغه په دې اړه وایي،
یو سل پنځلس کیلو مو سلور نوی منو، ډیره خوشاله یم ځکه چې زه شکر لرم، وینه غوړ لرم، جګ فشار سبي لرم. او زما ډاکټر ما ته ویل چې ته باید د ورځې یو ساعت اتمی ورزش وکړې، که یو ساعت په یو ټیم د ورځې درې ټیمه شل شل دقیقې وکړه، خوراک مې فرق راغلی، کم شوی دی، او صحت مې فرق راغلی دی. اته دې دا انشاءالله اراده لرم روزي رسې چې زه نوره دوام ونکړم. شکر.
د هورموني تغیراتو له امله لزیګون وروسته په ټولو ښځو کې د وزن د زیاتوالي شونتیا شته. که ښځې په دغه موده کې خپل خوړو ته پام ونه کړي، نو دغه وزن ورځ تر بلې زیاتیږي، ان تر دې چې بیا یې په اسانۍ راکمول ناشونی شي، او له امله یې نورې روغتیایي ستونزې او ناروغي هم پیدا کیږي. په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو په وینا، په دې هیواد کې ډېرې ښځې لزیګون وروسته چاغېږي، او تر ډېره ښځې لزیات وزن سره دومره عادت شوي چې ډېر شمېر ښځې چاغوالی ناروغي نه ګڼي او د مخنیوي هڅې هم نه کوي. خو یو شمېر نورې ښځې بیا د وزن د زیاتوالي په زیانونو پوهېږي. دوی هڅه کوي چې د خپل وزن د زیاتوالي مخه ونیسي یا یې راکم کړي، خو ډېر کله دې موضوع ته وروسته د میندو ورپام کیږي چې آن ځینې ښځې له څو کلونو وروسته متوجه شي چې وزن یې د چاغوالي له اولې مرحلې اوښتی وي او راکمول یې ستونزمن شوی وي. په دغه وخت کې بیا د وزن کمول اسانه کار نه وي. آن ځینې مېرمنې د زیږون وروسته د وزن په کمولو کې خپلې هڅې بې ځایه او ځانونه پاتې بولي. خو ولې په دغه مرحله کې د وزن کمول ستونزمن دی، او میندې باید کومو ټکو ته پام وکړي چې د وزن په کمولو کې بریالی شي؟ د دې پوښتنو ځواب به د بدني روزنې له استادې نسیمې غزنوي واورو.
څوک چې وزن یې ډېر زیات وي، نو رژیم یې ډېر ضروري ده چې یو سم رژیم ورته په نظر کې ونیسي. رژیم معنا یې دا ده چې ته د خوړو تقسیم اوقات جوړ کړې، سې کوم خواړه دې په ورځنیو خوړو کې اضافه کړې او کوم لرې کې تېر. نو دې ته رژیم وایي. رژیم دې ته نه وایي چې ته هیڅ شی مه خوره، ما چکه، نو بیا دا ته وایي چې زما رژیم نیولی.
په افغانستان کې ډېر شمېر خلک مغذي او صحي خوړو ته لاسرسی نه لري. لزیګون وروسته میندو ته یو شمېر دودیز خواړه ورکول کیږي چې په دغو خوړو کې زیات د غوا غوړي او خواږه کاریږي. دا چې دغه خواړه د میندو لپاره تر کوم حده مناسب دی او د میندو لزیګون وروسته په چاغوالي کې څومره رول لري، دا به د نسایي ولادي ډاکټرې فریدي امرخیل په خبرو کې واورو.
اول قدم کې هورمون دی، پس لغه استرس ده، پس لغه ادم تحرکیه ده، نه هغه مایند چې تر استراحت کې او کمتر حرکت لري. او بل خبر ده چې دوی هغه مایند چې شوډې نه ورکي سبب چاغښت کی، باز نور امراض لکه امراض مرض شکر د هم سبب چاغښت کی. که دوی له دې لاملونو ځان وساتي، پس دا چاغښت سبب دوی رقمي یعنی نه چاغی، اما که هغه مایند چې تر استراحت وکي، اشتها یې خوي، مواد غذایی زیات مصرف کا، او مخصوص مواد غذایی کې شه هم زیاتر وي، سبب چاغښت دوی کی.
وزن د روغتیا ترڅنګ د انسان په ظاهري ښکلا هم د پام وړ اغیز لري. د اروایي پلوه ښکلا او روغتیا په انسانانو کې د ډاډ او خوشحالۍ لامل ګرځي. د اروایي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله سالی وایي، د نږدې 15 تر 20 سلنه پورې د میندو د رواني ناروغیو لامل د زیږون نه پس د چاغوالي له امله دی. هغه په دې اړه زیاتوي،
یو اساسي تاثیر د دوی دا چې دغه ښځې خپل جذابیت او خپل ښایسته اندام له لاسه ورکوي.